ستانو زما سلامونه ومنه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د سولې علي شوراوي د حکومت له دخالت پرته د روان کړکیچ سیاسي حل ممکن نه دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمخ تللې او باید په دقت سره پرمخ ولاړ شي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. دوستانو دا هغه ریپورټونه دي چې په خبرونه کې به یې در اورو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي پر ریپورت بحث وشي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره تمخې چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د لږ تر لږه د سقوط د پیښې په قربانیانو کې د لږ تر لږه 15 هیوادونو اتباع شامل دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او په کې په عین حال کې د ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ترلاسه کیدای شي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره تمخې چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخته ازادي رډیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایي چلن په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایي چلن د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبو چې ممکن په لنډ وخت کې د ستونزه حل سي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک ادارې تر دې مخکې ویلي و چې پاکستان خی د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضايي حریم نن دوشنبه پرانیسي. د پاکستان له فضا د الوتنې وروسته لاغ منه شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لانجمنه سیمه کشمیر کې ناکراری پیل شوه. لومړی د هود په ومه د هند د هوایي ځواک لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې بمباري وشوه. وروسته پاکستان د هندوستان د یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورولو او یو پیلوټ ته نیولو خبر ورکړ. دغه پیلوټ بیرته هندوستان ته وسپارل شو. دا میدان وردګ والی هغه ریپورټونه نه مني چې پکې ویل شوی په دې ولایت کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وشل شوی. والی مظفر الدین یمین تیر شپه ازادي رډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د شنبې نه وخت شوی څلور وسلوال هم وشل شوی دي.
یو کور کې چې مخالفینو څنګه نیولای وو دولتي ځواکونو باندې پایر کړای وو. د پایر نتیجه کې هغه سلام علیکم دلای وو. د پامدار کور کې څلور نفر مصالح کسان د بین ولر او متاسفانه یو سیاسر او یو ټکلوب له بین ولر.
د میدان وردګ والی د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د وژل شو ملکیانو شمیر درې تنه خودلی وو. د سولې ولسی حرکت وای نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخته ازادي رډیو ته وویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته ولسونه سره وینو. هلته ولسونه را غونډه وو هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو او تر څنګ دا چې دوی باید د سولې او اوربان غږ وکړي. د یک شنبه په ورځ په کژې ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتله چې باید نور جنګ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربند وکړي.
د ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسی غونډو کې د سولې او اوربند پر اهمیت ټینګار کړی و. د ایتوپیا د هوایی شرکت د وی الوتکی د سکوت په پیخه کې د وژل شو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړیم شامل دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبی ته روانه وه چې پرون یک شنبې تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې اډیس ابابا په 50 کیلومترۍ کې نسکوره شوه. په پیخه کې 149 تنه سپرلی او 8 تنه عمله ووژل شول. تر اوسه د الوتکې د سکوت علت نه دی په ډاګه شوی. د ایتوپیا د هوایی شرکت د خبر شوې لسل مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، مراکش، پولند، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړي په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. دا الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هغه الوتکه چې 23 عبدالعزیز پکیو پرون یک شنبه د الجزائر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کې ناسته. د 2 اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د جمهور ریاست د 5مې دورې لپاره د ده پر کاندیدۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوې دي. پرون د الجزایر په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وې او زیات پلورنځي تړلي وو. عبدالعزیز له 1999 میلادي کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې له مغزي سکتې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې ډېر کم څرګند شوی. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغان حکومت له دخالت پرته د روان کړکیچ سیاسي حل ممکن نه دی.
چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي نو ټولې هغه فیصلې چې کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
پر دې موضوع پر بشپړ ریپورت سروي راوړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسې تر اوسه پورې په پوره تدبیر سره لاره کړې ده او باید په دقت سره مخ ته ولاړ شي. مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکو د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهور ریاست د انتخاباتو پر برخلیک ټاکلو ټینګار کوي. دا هم څېړو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې عدلي ادارې وایي د تیرو کلونو په پرتله پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د انصاف په لټاو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د افغانستان د روان کړکیچ سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پریکړه کیږي د افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نشي کولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح ریپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی خو له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې علي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید د سولې او ثبات رامنځته شي، د سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له اونه مهم د افغانستان حکومت ته تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دائمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلولو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصری لیکونکي اندیښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي؟ په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پنځم پړاو شاوخوا دوې اونۍ کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل د سولې پروسه باید په دقت مخته ولاړه سي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخان سوری تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمخ تللې او باید په دقت سره پرمخ ولاړه شي. ښاغلي غني د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل حکومت د خلکو له غوښتنې سره سم سوله غواړي. ښاغلي غني وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ باید اړیکې روښانه شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. ښاغلي غني د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل اوسمهال په هره ژبه د سولې خبرې کیږي، خو حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینې سولې ته ورسیږي. ده وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي، خو باید هیره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغې مرحلې ته رسېدلې ده. تر هغې چې مونږ مسؤلیت لرو، د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه با عزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان ده. که څه هم د دغو خبرو جزویات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کیږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کیږي او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. د وویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړې شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کیږي. ناڅرګندې، تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دا هغه خبرې دي چې افغان حکومت ورته د شک په سترګه ګوري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مدني ټولنه او د انتخاباتو څارونکي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو روښانتیا غواړي او همدارنګه وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو برخلیک باید هم وټاکل شي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په مهال ویش کې هر ډول بدلون به د انتخاباتو له قانون او مقررو نه سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې وایي چې انتخاباتو نیټه شاته اچول به د انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په یوې ګډې غونډه کې د ولسي جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رایو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي، خو د جمهور ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یکشنبې په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او که چیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګېدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و لزومدیدهای
دولت. هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لرې وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به له منځه یوړل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه سي اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه او وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح سوي دي. اومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون ویاندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هغه وایي هر هغه څوک چې د حکومت د مداخلې په اړه یو مورد هم ولري، نظر او بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپل مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپای وایي چې د جمهور ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
امریکای سٹارز ان سٹرایپس خبرونه د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې دی او مهم قومندان چې په دې ولایت کې د ورستي خونړي برید اصلي طرح بلل شوی وجل کې دوه او د دې ډلې فعالیت په یو مطلب کې کتنه کړې ده. سٹارز ان سٹرایپس د ننګرهار د چارواکو په حواله لیک چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه قومندان چې تیرونه جلال آباد ته نږدې پر یو خصوصي شرکت خونړي حمله تنظیم کړې و د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. پر ای بی ساختمان شرکت د تیر چهارشنبه د ورځې په برید کې چې مسولیت داعش منلی، پر 15 حمله کوونکو سربیره د شرکت شاوخوا 14 کارکوونکو وژل شول. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ویلي چې د سبحان په نوم د داعش دغه قومندان د افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې ووژل شو چې د شنبه په شپه په مومندرې ولسوالۍ کې ترسره کړل. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش یو شمېر مشکوک غړي له چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. Stars and Stripes د سالار یوسف په نوم د ننګرهار دی او سیدونکو دا خبره هم راخسته چې ویلې دي ننګرهار په ورستوي 2-3 میاشتو کې یو څه آرام خدایش بیا ناڅاپه ځان راخکاره کړو دغه حمله تر سره کړه. د هغه په وینا خلک دغه ډلې ته سره لدی چې امریکایي او افغان ځواکونه یې د زپلو هڅ کوي اندېښنه لري. د سٹارز ان سٹرایپس په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ننګرهار حمله دا په ډاګه کوي چې په دې جګړه کې ښکېلې نورې ډلې هم په زور کې دي. د خبرونې په وینا که څه هم په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو په ترڅ کې داعش ډېر په نښه شوی، خو دا ډله بیا هم فعاله ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 جنوري کې خپور کړی و ویل شوي چې داعش ډله اوس هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روزنې یو شمېر مرکزونه لري او همې د کابل په ګډون یو شمېر ښارونو کې شبکې جوړې کړې دي. د سٹارز ان سٹرایپس په لیکنه په دغه راپور کې ویل شوی چې داعش به په افغانستان کې د 2500 تر 4000 پورې وسلوال لري، خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا د دې ډلې د غړو شمیر له 2000 کم ښودلی دی. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورسپانې پر یو افغان ژباړونکي چې خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او ورته امریکایي تابعیت ورکړل شوی یوه لیکنه خبره کړې ده. USA Today لیکي 28 کلن نبی محمدی چې کلونه خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او 13 اونۍ خپل میرمن او 2 اولادونو سره یو ځای ورته امریکایي تابعیت ورکړل شو. د ورځپاڼې په لیکنه محمدی په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې ډیره د ایوا د ملي ګارد له ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کاوه چې په دې موده کې له دغو ځواکونو سره پاکستان پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې د ورځې درې ځلې په ګزمو کې ملګرتیا کوله. د غزواکونو چې د ویزی او د امریکایي طبیعت په ترلاسه کولو کې هم له محمدی سره مرسته کړې ویلي چې هر ځل چې هغه له دوی سره ګزمې ته خپل او د خپلې کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړی ځکه و چې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په خاطر د مرګ له ګواښ سره مخامخ و. د ورځپاڼې په لیکنه محمدی چې له دې مخکې په میاشتنۍ $100 تنخوا د جورجیا د ملي ګارډ له جزوتامونو سره ورته دنده ترسره کوله ورسره دا ژمنه هم شوې وه چې کولی شي امریکا ته د تلو لپاره د ویزې غوښتنه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنو په وړاندې بی وسلی په افغانستان کې تر ټولو ستره ستونزه بللې. ولسمشر غنی چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په وی جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې ویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د بی وسلی ستونزه پای ته ورسي. اکرام الله اکرام پر ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې فقر او بی وسلی لمنځه یو نړل شي افغان خزیباله اساسي حق محرومي وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ار کې وی غونډې ته په خبرو کې بی وزلی د افغان خزو په وړاندې لوی ستونزه یاد کړه. ویل کچيري د بی وزلی لمنځوړل ملي هدف و نه ګرځول شي د میرمنو بی وزلی لمنځه نزي. د افغان میرمنو اساسي ستونزه بی وزلی ده. د افغان میرمنو اکثریت په بی وزلی کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان میرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه و نه کړو او دا مسله ملي و نه ګرځو تر هغه وخت به افغان میرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان خزو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د خزو په وړاندې فکری مخالفتونه لمنځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلي دي. خاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د خزو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خزو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د خزو له نقش پرته دوام نه کوي. خغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو سیاسي سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بله ستونزه ده.
میرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
ل کابل څخه مو د اکرام الله اکرام په ریپورت کې د افغان چارواکو هغه خوشبینی واوریدا چې د خزو د ژوند د خوالی په برخه کې لري. خو په ټول افغانستان کې بیا مسایل هسې نه دي. په کونړ کې عدلي ادارې وایي د تیرو کلونو په پرتله په خزو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې. خزې وایي هر کال په نړۍ کې د خزو د حقونو په اړه غونډې جوړیږي خو د دوی په ژوند کې کوم په زړه پورې بدلون نه دی لیدلی. د دې موضوع تفصیل د روحلان وري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وایي یوازې په روان المریز کال کې ورته په خزو د تاوتریخوالي په لسګونو دوسیې راغلي دي. د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د خزو قضاوی نوې ډیرې دي. پار نو قضیې مونږ ته راغلي دي، هغه قضیې چې زمونږ مربوطه دي، مونږ کوم صلاحیت لرو د هغې قضیې د حل کې ډیر کوشش کوو. هغه قضیه چې زمونږ په صلاحیت کې نه دی هغه په څارنوالۍ یا محکمې پورې تړاو لري، نو هغه مونږ څارنوالۍ او محکمې ته محول کوو. په ټول کال کې مونږ ډیر قضایاوي لرو چې داغي کې فرار منزل زیات دی او د تفریق مسله پکې ډیره ده.
په کونړ کې د واو یا افغان خزي د افغان خزو د پاره د دفتر مشره میرمن توراجوای اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ټولنیز ستونزې او دودونه موجود دي چې پر خزوې د زور زیاتی د پاره لارې هواره کړي او د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خندونه جوړ کړي دي.
چې هغه نام نی ده، دویم بیسی وادي ده، دریم کلتوري او فرهنګي رواجونه دي. د غربت د فقر د بیکاری ده او په لرو پرتو سیمو کې د امکانات نشواله دي چې ډیر ځایونو کې خزې د خپل حق او حقوقو څخه نه دي خبرې. د خزو بدل بدون لدی چې مهر ورته وټاکل شي، فزیکی تاوتریخوالی، د خزو خرڅول دي، په مالونو باندې تبدیلول دي، په کورنۍ کې د زیاتو نجونو زیږیدنه، د خزو ملامته کول دي، او په خزو باندې د تاوان پورته شاقه کارونه دي.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار جمال الدین هم مني چې لا اوس هم په ټولنه کې پخوانی دودونه حاکم دي چې د ښځو په ژوند بده اغیزه کړې ده.
په بدو کې یو ښځه ورکو دوی ته ډیره ساده خبره ده، اما که دوی پوه شي چې که چا ښځه په بدو کې ورکړه اپسې طویل اجازه ده، په هیڅ وخت به بیا دا کار ونه کړي. خرڅول دی واده په بانه باندې، دا اوس موږ دوه دوسیه لرو چې په بانه دی واده باندې بیولې اما خرڅه کړې ده. په بدو کې ورکول چې دا موضوع تر اوسه پورې محکمې ته نه درغلي، خو زه یا ورم په څو مجالسو کې مې سپینګیرو ته او دغه مشرانو ته په دې ارتباط باندې مې آگاهي ورکړې ده. د اجازه نه اجباري نه کا، دا هم رایج ده، خو په قانون کې ورله اجازه تعین شوې ده.
هغه وای په روان المریس کال کې ورته پر خزو د تاوتریخوالي شل دوسی راغلي دي چې وای د تفریق یا جلاوالي او پاتې د وهلو ټکولو دي، چې د وهلو ټکولو مجرمین نیول شوي او دوی محبس ته لیږلي دي. خلک وای پر خزو د تاوتریخوالي د کچې د کموالي او د هغوی د اقتصادي ستونزو د ښه کېدو د پاره افغانستان ته په میلیونونو ډالر راغلل، د دې پر ځای چې یادې مرستې د ښځو د ژوند په ښه والي ولګول شي مؤسساتو ته په واک کې ورکړل شوي. هغوی د لوړپوړو ودانیو په کرایو، په لوکسو هوټلونو کې د ورکشاپونو په جوړولو او د مامورینو په لوړو معاشونو لګولي، نو ځکه د ښځو په ژوند کې په زړه پورې ښه والی نه دی راغلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. د دې ځواکونو ویان مصطفی بالی وویل د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو ځواکونو ته امر شوی چې هر شیبه ممکن حمله پیل شي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله به تفصیل له صالح محمد صالح واورو.
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي هغه وخت چې داعش جنګیالیو ته د تسلیمېدو لپاره ټاکل شوی وو پای ته رسېدلی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یو ویان مصطفی بالی پرون یکشنبه په ټویټر کې ولیکل چې د کردانو په رهبری د دوی ځواکونه پر هغه سیمه خپلې حملې بیا پیلوي چې د داعش جنګیالیو په کنټرول کې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا حملې په داسې حال کې پیلېږي چې د دیرالزور ولایت له باغوز سیمې څخه په زرګونو ملکیان وتلي دي. دا په سوریه کې وروستی کلی دی چې لا هم د داعش جنګیالیو په کنټرول کې دی. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ویان مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتو ځواکونو ته د مخکې تګ امر سوی او ممکن هر شیبه د دوی حمله پیل سي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې کردانی رهبری کوي د مارچ میاشتې پر لومړۍ او دویمه د داعش پر ضد د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف د شدیدو بمباریو په مرسته په دې معاصره سوي سیمه کې پرمختګ وکړ او په سیمه کې د راګیرې سوي ملکیانو د وتلو لپاره یې یوه خوندي لار برابره کړله. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او نړیوال ائتلاف تر دغو ګډو عملیاتو وروسته د څلور ورځو په جریان کې په زرګونو ملکیان او ډیری جنګیالي له باغوز سیمې څخه ووتل. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند وایي د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه تیار دی هغه سیمې چې له د داعش ډلې په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. د په اصل کې ده چې د سوریې د اپوزیسون فعالان وایي پرون په لسګونو کسانو په درعا ښار کې د سوریې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د یوې مجسمې د جوړېدو په مخالفت کې مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې په بریتانیا کې ډیره ده وایي مظاهره چند د درعا په مرکز کې سره راغونډ سول. ژوندۍ دی وی سوریه او مړ دی وی بشار الاسد شعارونه یې ورکول. درعا هغه ښار دی چې د 2011 د کال په مارچ میاشت کې له عرب پسرلي څخه په الهام پکې سوله ییزې مظاهرې پیل شوې، خو وروسته په وسلولو جګړه واوښتې. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا له ازادۍ راډیو څخه د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړو. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې نن د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي په ریپورت بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواکه اداره ته مخې چې ډیر ضربه د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د میدان وردګ والی هغه رپورټونه نه مني چې پکې ویل شوي دي په دې ولایت کې د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وژل شوي. د لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې څلور وسلوال او دوه تنه ملکیان په وروستیو عملیاتو کې وژل شوي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ غونډه کوي. دا ایتوپیا د هوایی شرکت د وی الوتکی د سقوط په پیخه کې په قربانیانو کې لږ تر لږه د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. او د الجزایر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ده په بیا کاندیدېدو په دې هیواد کې اعتراضونه روان دي. دوستانو، خبرونه مل ازادۍ رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راسو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ورکو عزیزانو خبرونه مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ریګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ د فاتحې په سالون کې قاری ووسی. د وای دوه کاله د مخې کابل ښاروالۍ ته عریضه ورکړې خو مسؤلینو یې په اړه اقدام نه دی کړی. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د بشري قواوو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره هم شریکه کړې ده. مونږ د ټلیفون کوونکي قاری عنایت الله او ښاغلي فیصل ظاهر څرګندونې ثبت کړې. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
نوم د څه ده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
پروژان زمانوم عنایت الله ده، د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره پلیک کوم.
مشکل څه؟
مشکل پروژان خدای شاهد ده چې دوه کال کېږي وار وار زه ریزه ورکوم. زما ریزه په ښاروالۍ ارګان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خانی په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه مزوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي دا هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا نه پور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم، زه خپل د لارې چارې په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې 21-22 سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې 3-4 کسان موظف دي. په دغه 3-4 کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې مانه بعد ریزی هغه دی وظیفه یې اغستای ده، هغه دی کار شوی ده، ځینې واسطه کړی ده، ځینې پیسې تیر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه وسوارم بدون د دربار د خدای نه. زما کار نه کیږي دغه مجرارف د استقبال په شوبه کې دغه ماته پلمې لټوي باندې لټوي زما کار نه کیږي کله شیرنی غواړي دومره شیرنی غواړي چې هغه دومره شیرنی زما زور هم نه رسیږي که زه دومره پیسې ولرم زوالی هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم زه غواړم چې تاسو په دواړه دغه لار نه زه حافظ د قرآن کریم یم هم هېواد ته مې خدمت وکړم هم د خپل د کورنۍ ستونزه په حل کې د حکومت لخوا ما ته 100 روپۍ معاش ورکړي.
قاری صاحب دغه پروسه څنګه ده؟ دیو اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی امتحان تې اخلي، دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورجانه هر یو خپل عریضه ورکوي، هلته بس شته خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسېدار کسان ته دوی ساتلی ده، کوم چې پیسې لري کوم چې وسې لري. دغه غریب کسان چې مراجعه کوي عریضه یې د میز په سر کې شړېږي، په وار وار میاشت په میاشت خبره هلته ځي خپل د عریضه نه پوښتنه کوي، دوی ته وایي نن راځه سبا راځه نن راځه سبا راځه، خپله چې په وار ورتلی یم عریضه مې کړی ده، زما عریضه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو عریضه نه زه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. په زه سند لرم، زه ثبوت لرم، مثلا زه تاسو ته مثال ورکولی شم چې هغه دې ماته ویلی ده چې زمونږ نمونه وانخلی، خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخله. زه دومره لرې اشاره ورکوم چې مثلا د قاری حامد د تره لور، مثلا د قاری صاحب شفیق د هغه ورور، دغه کسان چې ما نو واغست دوی د مانه باد تللي دي، دوی کارونه شوي دي، شپږ میاشتې اوه میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخلي، خپل وظیفه اجرا کوي. لیکن بدبختانه دوه کاله کېږي چې زه سر په سر ځم، وار په وار ځم، زما کار نه کېږي، زما غټ څوک نه اوري، نه مې څوک امتحان اخلي، نه څوک راته زما وظیفه راکوي.
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی؟
او بالکل امتحان اخلي، امتحان نه زه تاسو په دوه کوم مشکل نه لرم، الله په مرسته د دوستانو په دوه زه حافظ د قرآن یم. خو بدبختي دلته دغه ده چې یا پیسې ولري یا یو واسطدار کس ته هلته معرفي کړي چې د استقمام شعبه یې تا کارونه مخکې ویسي. که چیرې قاطع امر ونه باسي، که چیرې یا واسطه ونه لري، که چیرې پول ونه لري، دغه مدیر عرف چې د استقمام په شعبه کې ده تا ته هر میاشت چې مراجعه وکړي تا ته یو پلمه جوړوي، تا ته یو خبر جوړوي، یا دومره ته ورته وایي چې د نورو کسانو کار ولې کېږي، د ما کار ولې نه کېږي، ما ته وایي چې د تا نورو کسانو په منځ کې حتما یو فرق شته، یو خبره خو شته، نور په خپله دې پوه شه. نور د دې خبر نه معلومېږي چې د کاسه لاندې بل کاسه موجوده ده.
قاری صاحب، ته غواړي چې د کابل په کومه فاتح خانه کې قاری شي او که د پغمان په ولسوالۍ کې؟
ما ته فرق نه کوي، مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي، د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي. د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي دغه فاتح خانې سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده، زه هر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان د لارې زه حاضر یم. خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي، خبرې کوي، کله په یو پلمه کله په بل پلمه، چې هر میاشت چې زه ځم خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړي، زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم. خو بدبختانه چې هلته زه ماته دوی داسې یو خبره کوي، بېخي د ناامیدۍ خبره ماته کوي، سړی ناامیده کېږي بېخي.
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي؟
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم. هر یو عریضه مې چې کړی ده د ښاروالۍ د میز په سر کې شړېدلی ده، خصوصا د استقدام په شعبه کې، او زه د خپل د هر عریضه نه ثبوت سند لرم، یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده.
قاري صاحب، بیا به ښاروال ته تللی وی که نه؟
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي؟ ښاروال ته چې ته ځې ډېر خبرې دي، ډېر کسان ته به مراجعه کوې، ډېر وکیلان ته به مراجعه کوې. زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم، عسکر ما ته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه یا د یو رئیس لخوا راشه. داسې ځان ته تانه پرېږدي، ښاروال خپله یې وایي وایي زه د وزیر ناکام نه یم، خپله عسکر یې ما ته دغه خبره وکړه. چې د ښاروال دروازې شاته چې ځې د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري تر څو چې یو وسطدار کس په سر نه وي.
دغه قاریان چې مقرریږي په فاتح خانو کې، دوی کې د حج او اوقاف وزارت څومره رول لري؟
د حج او اوقاف وزارت چې ده هغه برخه بېخي بېل ده، هغه په متاجرو کې کار لري. دی کې خاصا خاص خپله ښاروال صاحب او د ښاروال صاحب معاون او د ښاروال صاحب نور کارګران دی کې کار لري. د حج او اوقاف چې ده هغه متاجرو پورې اړه ده.
تاسو ستونزه به ورسوو مسؤولو مقاماتو ته به یې ورسوو.
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم، تاسو نورو کامیابیانو په هیله یم، په خدای مو سپارم ورور جانه.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د بشري قواو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره شریک کړه. جناب ظاهر، د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو دوه کاله دمخه یې کابل ښاروالۍ ته عریضه کړې چې د کابل ښار په ناحیو او یا په کومه ولسوالۍ کې د قاری په حیث مقرر شي. دی وایي دغه دوه کاله کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ستونزه نه حلېږي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
دا موږ هم وطن دی کېدای شي یو شاروالۍ ته راشي او مراجعه دې وکړي ډایرکټ ما ته راشي. زه انشاءالله ورسره د چوکات په قانون کې سره همکاري کوم. کېدای شي دا چې پخوا دغه څلور کاله مخکې یا دوه کاله مخکې چې ته راغلی و موضوع به سره کم ته یي زه دې هغه جزئیات با سره نشته زه په جریان کې نه یم. او بل کېدای شي دوی چې په دې وختو کې کچېر راغلي مونږ همدغه کمبود بس به نه لرو په شاروالۍ کې دې لپاره کېدای شي دې دغه درخواست پاتې شوی وي. ولې ما نظر دا ده چې دای دې یو رضاشي شاروالۍ ته او د نږدې نه ما سره وګوري. زه انشاءالله د قانون په چوکات کې ورسره همکاري کوم.
ډېر زیات تشکر صاحب.
مننه. خیر وسه.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله د مخه کابل ښاروالۍ ته یو ریزه ورکړې و چې د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ په فاتح خانه کې قاری وګمارل شي. خو دا دوه کاله کېږي چې سرګردانه دی او ستونزې نه حلېږي. او د کابل ښاروالۍ د بشري قواو رئیس ښاغلی فیصل ظاهر وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته داسې کوم پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی او له بده مرغه نورو دوستانو هم داسې کوم پیغام نه دی راستولی چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هغه خلک د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي. خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسې په هغه کې په خپل ورک پسې ګرځي ورزو مستقیم هم دغه پیغامونه په کار سره ورو.
زستانه ایرمان دا ولحوته نایویت سوالو وسیدون که زه حضور قاهر وسیدون که زما ورور در وزی محمد په نامه دا پلاس کاله یا دوست کاله که دی تقریبا ورک دی که چک با ده شماره چک معلومات 0 9 8 2 8 5 5 9 9. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی ام د تیم د سبب بلوچستان کوټه ضلع پښین خانزي اوسیدونکی یم. دا ما زه د کراچي سګایزم زموږ یو عزیز د جمعه خان اکازوی چې د غنی په نامه دی د واټو کالو سدی د خپل کور نه درک دی کار مسلمان رور د غنی په اکله معلومات لري چې د جمعه خان اکازوی دی کفار ولایت کې اور څه معلومات یې د خپل ځما आवाज اوري ماته په دا لمر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني او ډیره شکریا به لمر د ځماغه 0 3 14 کیا
بل السلام علیکم. زه احمد شاه د یلمن د ګریس ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالی نومیږي د محمد زوی دی دا غوډي ورور دی د شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دوی د کوره څخه وتلی دي هېڅ دره کې نه سړي ټلیفون کړی دی نو هر یو څه که د ده په یو معلومات وي موږ ته زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي 0 9 8 0 0 9 8 5. په دغه شماره کې موږ فرالي کوم چې ډېر مهم مهرباني وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمل د فراه د ولایت بلابلت ولسوالۍ د ګرانډ د کلي سای سرپلن کې وروره. ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 14 کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی که چېرې د زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راووي وروره. 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوړ په خیر خیر خدمت خدا زل ریاض منګل میناکی ما د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د راجګړو کلی اوسیدون کې ما یو دوه کاله مخکې زما یو د ترزوی را چې نکیب الله په منډه نظر کښوي دا کار چې معلومات وینو په دغه شماره دی ما ته
زنګ وخی سپراویا 9 9015 شماره یو ځل بیا وایم سپراویا 9 9015 کار چا د معلوماتي د مهرباني هغه دی ما ته زنګ وخی.
السلام علیکم زالم ګوند هلمن ولایت نازیه د ولسوالۍ د شرشرک د سیمې خبره کوم. زما پلار شه محمد ګل اکا په نامه دی سیمزر سړی دی. دا صاحب تکلیف لري یو نیم کال کې چې د کور څخه وتلی دی. دا بیا کلو تر شاوخوا باندې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدل یا د مرګ یا د ژوند درکې وتی وی مشته دغه لمبر باندې زنګ ووي. سفر وڅلور نه یو درې سفر یو نه کنځه یو اړ دی وایم. سفر وڅلور نه یو درې سفر یو نه کنځه. سلام
السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګ ولایت د دمچک ولسوالۍ څخه تاسو د آزادۍ رادیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه دی. د رضاګل زوی دی. د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار دپاره تللی و او مزدوري یې کوله. د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطع شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو. د غزني په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د آزادۍ رادیو د کار کوونکي د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چا ته د ده معلومات وي نو مسلمانه د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي. سپر اوه سوه پنځه اویا نه سوه اووه شپېته نه سوه پنځه ویشت. بله شمېره د تلیفون ده سپر اوه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اووه سوه شپږ پنځوس.
السلام علیکم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوم. وروره زموږ یو سیاه پیغام پرېښو یو څو عمر مخکې چې روزګۍ نومېږي د ناحیې ولسوالۍ د سیمې دی. خوسرآباد دا یو غاښی شین دی. په صورت داسې چې میانهکته سړی دی ډېر د کرزي په څلور کاله چې کېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی. نو چا دې لس کاله کېږي چې ورک کوي. وروره هر چا که لیدلی یا هغه معلومات یې ورته هغه پیغام چې پرېښو هغه سړی زموږ آواز اوري موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. سفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. یو ځل یې بیا انتخاب وم شمېره سفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. ډېره درنه شیرني لري. هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم. بعد سلام زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی. د اته نه ورځې کېږي چې بې درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي. صفر درې صفر دوه درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما حافظ عبدالرزاق یو زوی چې نصرت الله نصرت کې نومېږي. یعنې نومې نصرت الله دی. په نصرت باندې مشهور دی. تقریبا پنځلس میاشتې کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د زري د ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا پنځلس کاله دی. تناجر دی دی او د دیني علم زده کوونکي دی. یعنې طالب العلم دی. او ډېر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورور ته په هکله معلومات کوي. دغه نمبر دی تماسونه کې شرینی ورکول کېږي. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. مره بیا تکرارو. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د پروو خبره کوم. بدرالسلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده. یو څه د اعصابو مشکل لري. ان باران ایوبي نمیر د دې میاشتې کېږي. دپاره زه خورک ته پتاوم جلالزای ده. که د هر چا څه درک دي یا د خپله دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. وسلام.
سهل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکم.
زما یو دا کار زیروکي د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خوجمنځ د کلي اوسېدونکی دی. که دې زما غږ اوري یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لرې، لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسې. د ټلیفون شماره ده 0015 1320 2080.
د تا بهیر که به پیاد یم زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما
بله. السلام علیکم، زه روزی محمد شاکریم در هلمند ولایت نوزر لسوالی در ربات کلی وسیدون کم پیل حال در هلمند ولایت زه مرجی و لسوالی در فساو در سیمی سخستا سر خبر کن. زمای دو عزیزان دی، یومی ورور دی، یومی اخشه دی، ورور می در گل احمد پنامه دی، در آقا محمد مرحوم لسای دی، در محمد غوث سکاز دی، در دو دری کال کیشش در کور ندرکسوی دی، هم درنگ یومی اخشه دی چه ور سریو زی ندرکسوی دی، سردار نومیږي، د سروار اکا زوی دی، د ورونو نومانی دی ګلولي افغان ولی. دوی هم دا درې کاله کېږي د کور نه درکه سوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي 0102 0095.
زه را پاتې شوم ولایت د ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقې سره په تماس کې یم. یو ورک شوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کالو دی. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی نه درکه دی چې چرت نه لري. هر چا که پیدا کوي په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0208 8002. بل نمبر دی 0208 8004.
سلام علیکم، زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالین مې تاسو ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد نیمګي چې دا یو کال نه درکته وای دا د مری زوی دا د خپل رحمت نه میګم دا مې شماره ده د چا مې ورور شما معلومات ما ته کرا کې د ډیر ما کوم شي نه وای کنه په پروا یا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه. سلام.
الو السلام علیکم، زه د غزنی ولایت چې مې تماس سره نیولی ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات له غزنی ولایت چې د کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده چې دا 15 کاله کېږي چې تللی ده. نو هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا د خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغو شمېره دې زنګ راته ووایي. لطفاً مور پلار مرد او مور ژوندۍ د غټ ډېر پسې جګر خون ده. خو مو لطفاً ته دغه شمېره د زنګ ووایي 0 5 4 4 4 6 4 0. لطفاً په دې شمېره د ما ته زنګ ووایي. سلام وکړه.
السلام علیکم، زمنګ اورور احمد جان ولدی اجر جان د وزیر وسیدین کې سپیلن په چانتلا کې سکونت کې او هر چا سره معلومات او یې پیژني. نو په دا شماره د مونږ څنګه وي 0 7 8 7 8 9 9.
ازادي راډیو ته زما سلامونه. ازادي راډیو ته زما پیغام دی، زما یو زوی د ډاکټر حمید الله په نامه دی، د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه نه درکه شوی دی. دا اوه میاشتې کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي 0 5 4 8 1 9 1 2. سلامونه.
دا زابه را دو سلامونه ویم او فرض سلام. زه محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شلوار یم. زما یو زوی ورک دی، دا 9 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. 6 کلن دی او هر چا ته چې پته یې او د ازادۍ د لارادو د لارې دی ما ته ټلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خفه یې غون کور خفه دی ودرېده دی. او دغه زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 8 2 5 1 09 والسلام.
السلام علیکم د ازادي راځو ټول کارکون ز سلامونه وای د منګ یو رښ سو یو راره د چمار د مرحوم سید آغا زوی د لاغا نیمګي تقریبا د شپاک لا پنځنیم کال کیږي چې دا یو رښ ده هیڅ الو اوال دې نه لرو د تاسو منګ زنګ وو د منګ ساده اواز نه پکې نشي کی تقریبا پنځه کال مخکې شپاک لا مخکې مونږ ته یو پنځه کال مخکې راد نه زنګ وو چې په دې کې میا باندې و لږ وخت نه تماس من سره قاعده ده ورور تر موږ د ازاري یادو د تاسو خایښمن د خیر وګیا د موږ د आवाज نشر کیه موږ د ولایت کابل نه زنګ تر ولایت کمپنی سایه نه موږ د ولایت کابلی مسوالین کارمان کاریا مارګیران سکونه تن پیلی په کمپنی کې ده دغه کمپنی تورک شوی ده نو که چاته معلومه دي مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دای مشهور د زیک کرټریم خان میګم خان آغا خان آغا میګم نسبه باندې چې کومه څه پر وسو نه فنوي نه ویشت پنځه یا یويشت.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مراسته ولې وو هله لرم چې ژر تر ژره وکولای سي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سي او دا نخوالې پات ورسیږي مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه کوم یو ځل بیا یادونه کوم ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغه کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي زه دا یادونه تکراروم چې ک تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سماتوګه خپور سي او مرسته اوس استاسی د ورک عزیز په موندلو کې نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانه وایست نوم یې وایست نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولای سي کچیر دغه په اړه معلومات ولري استاسو سره تماس ونیسي او استاسو د ورک سوی عزیز په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړي نو تر بلې خبرونه پرې چې بیا هم استاسو نور پیغامونه خبرو استاسو اجازه غواړم تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مالو عزت غواړي خر پا شاهی کا سوک مال او عزت واری زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل کھڑم زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل کھڑم عشق نام مرادا تاس پغام مسل کھڑم کس باو کا مالی